الجزئية ده ورور كوتشي دي ساعات مهم خبرنا ورانيكي
د افغانستان او پاکستان د پارلماني هیئتونو د ورځنۍ غونډه په کابل کې پاتې ورسېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو څخه وسلې ټولې کړې او په پاکستان او عراق کې د ځان وژونکو چاودنو له امله زیات شمېر کسان مړه او ټپیان شول. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان او پاکستان د پارلماني هیئتونو د ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پای ته ورسېده. د دواړو هیوادونو پارلماني هیئتونو په خپله یولسمه غونډه کې د بېلابېلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسلو په اړه بحثونه وکړل. د افغانستان له لوري د پارلماني هیئت مشر میرویس یاسینی خبریالانو ته وویل دواړو خواوې به هڅه وکړي چې پر ځینو مهمو پرېکړو د دواړو هیوادونو پارلمانونه هم بحثونه وکړي. په عین حال کې د پاکستان له لوري د پارلماني هیئت مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې په دواړو هیوادونو کې د ستونزو د عواملو په اړه پراخې خبرې وشوې او دواړو خواوې به یې له خپلو حکومتونو سره هم شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینت له غیر مسؤولو وسلوالو څخه 956 میله ډول وسله راټوله کړه. د دې وزارت د عامه ساتنې مرستیال جمال عبدالناصر صدیقي نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا وسلې د کابل، هلمند او پروان ولایتونو له مربوطاتو راټولې کړې دي. د زیاته کړې چې دا وسلې د ګلوبل په نامه امنیتي خصوصي کمپنۍ پورې مربوطې وي. د صدیقي په خبره په دې وسلو کې کلاشینکوف، پیکا او نورې وسلې شامل دي. په تېرو څو کلونو کې زیات شمېر خصوصي امنیتي کمپنۍ منحلې او به وسلې شوې دي. د دفاع وزارت روغتیایي مسؤلان وایي د عامې روغتیا وزارت به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې په ملکي روغتونونو کې داسې امکانات برابر کړي چې په اضطراري حالاتو کې به د پوځي ټپیانو درملنه هم کوي. د دې وزارت د روغتیا د څانګې مشر عبدالقیوم توتاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرکزونو په جوړېدو سره به د امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د ملي پوځ د سرتیرو تلفات راکم شي. توتاخیل وایي مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره به اووه سیار روغتونونه جوړ کړي چې هر یو به یو میلیون ډالر ارزښت ولري. خبرونه له ازادي راډیو ری. په پاکستان کې نن په جلا جلا حملو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او یو لس نور ټپیان شول. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي په راولپنډۍ کې د شیاګانو له مسجد بهر یوې ځان وژونکي چاودنه کې د دوو پولیسانو په ګډون څلور تنه ووژل شول. په دې پیښه کې لس کسان ټپیان شوي دي. دغه راز د افغانستان پولیس ته نږدې کرم ایجنسۍ کې یو بس ته نږدې چاودنه کې یوه ښځه او یو سړی وژل شوي. په عین حال کې په کراچۍ ښار کې د بم په چاودنه کې یوه ښځه مړه او بله ټپي شوې ده. د اروپایي پارلمان هیئت ایران ته له یوې اونۍ سفر وروسته بیرته اروپا ته ستون شو. له 2000 کال راهیسې دا لومړی ځل و چې د دې اتحادیې هیئت تهران ته سفر وکړ. دا سفر په داسې حال کې شوی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اړیکې یو څه ښه شوي دي. د اروپایي اتحادیې هیئت په تهران کې د استوګنې پر مهال د 2012 کال کې سخروف جایزې لوړونکي نسرین ستوده او جعفر پناهي سره هم وکتل او د غرازی د پارلمان له غړو او مخالفانو سره د بشري حقونو پر مسلو بحث وکړ. نن د عراق په بېلابېلو برخو کې د حملو له امله لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د بغداد د شمال په 80 کیلومترۍ خالص خارګوټ کې یو ځان وژونکي په شیعه زیارت کوونکو چاودنه وکړه. لږ تر لږه 6 کسان یې مړه او 14 یې ټپیان کړل. د بغداد په شمال سمارا ښار کې وسلوالو په هغه بس ډزې وکړې چې پاکستاني شیعه زیارت کوونکي پکې سپاره ول. په دې پیښه کې درې تنه پاکستانیان او دوه عراقیان ووژل شول او 12 نور ټپیان دي. په لویدیځ ښار رمادي کې یو ځان وژونکي، دوه تنه پولیسان مړه او 15 نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په روان کال کې تر اوسه په عراق کې د فرقه یي شخړو له امله له 8000 زیات کسان وژل شوي دي. د ژورنالستانو د ساتنې کمیټه وایي ترکیه، ایران او چین هغه هیوادونه دي چې په نړۍ کې د بل هر هیواد په پرتله زیات شمېر ژورنالستان پکې نیول کیږي. دغه کمیټې په یو راپور کې ویلي آذربایجان او ازبکستان هم د هغو لسو هیوادونو په لیست کې دي چې خبریالان پکې بندیان دي. دا د هم پرله پسې کال دی چې ترکیه او ایران د ژورنالستانو د ساتنې د کمیټې د تور لیست په سر کې راغلي دي. دا کمیټه وایي په ترکیه کې دا مهال 40 تنه ژورنالستان د خپلو کارونو د ترسره کولو له امله بندیان دي. دا شمېر د 2012 کال اکتوبر میاشت کې 16 و. په ایران کې دا مهال 15 تنه ژورنالستان بندیان دي چې تیر کال شمېر 45 ته رسېدلی و. په لیست کې نور هیوادونه چې ژورنالستان پکې بندیانېږي په ترتیب سره اریتریا، ویتنام، سوریه، آذربایجان، ایتوپیا، مصر او ازبکستان دي. د اوکراین صدر اعظم میکول ازاروف نن وویل چې له مسکو سره د 15 میلیارد ډالرو معامله تاریخي ده او د اوکراین په اقتصاد او مالي سیستم کې به ثبات راولي. ازاروف په کیف کې وویل دغه مرستې پرته چې جمهور رئیس یانوکوویچ مسکو ته د سفر مرحال ترلاسه کړه اوکراین به له دیوالیه کېدو او ټولنیز مصیبت سره مخامخ شوی وای. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د اوکراین پر حکومت باندې د ده په وینا د رسوایي او شخړو فشار وغنده. د اروپایي اتحادیې هغو هلو ځلو ته اشاره وکړه چې غواړي کیف خالي کړي له دغه اتحادیې سره د نږدې اړیکو تړون لاسلیک کړي. لافروف د فدرالي شورا غونډې ته په وینا کې وویل د مسکو د سې شنبې د ورځې له پریکړې سره سره د اوکراین پر حکومت باندې له شخړو ډک فشار موږ حیران کړو. د اوکراین د حکومت مخالفان د یانوکوویچ د استعفا غوښتنه کوي او له اروپایي اتحادې سره د نږدې اړیکو د تړون د رد له امله پر ضد مظاهرې کوي. مخالفانو دغه لاس پاتې دی چې د رخصتۍ په ورځو کې به په کیف کې ستر لاریونونه وکړي. او وروسته خبر دا چې اروپایي اتحاد نن په ایټالیا کې د نوو مهاجرو لپاره د استوګنې په مرکزونو کې د ژوند شرایط وغندل. د اروپایي اتحاد د کورنیو چارو کمیشنر سیسیلیا مالمسترو یې وویل دغه اتحاد د ایټالیا د لامپیدوسا مرکز په ګډون د دې هیواد په یو شمېر زندانونو کې د ناوړه شرایطو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمیشنر هم د سې شنبې په ورځ د ایټالیا په لامپیدوسا کې د مهاجرو د استوګنې په شرایطو انتقاد وکړ او وایي کومې مرستې چې له مهاجرو سره کېږي له لومړنیو معیارونو څخه ډېرې کمې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د مهاجرو نړیوالې ورځې په مناسبت نن یو اعلان خبره کړه او نړیوالو ته ور په زړه کړل چې مهاجر انسانان دي او بشري حقونه لري. د دوی ځورونې، استثمار او شخړې باید بند شي. اعلامیه وایي مهاجر د هیوادونو د نورو اتباعو په څیر مساوي حقونه لري پرته له دې چې اداري حالت یې په نظر کې ونیول شي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
له جنګ خلکو زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستل او کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان ګډ پارلماني پلاوی وای چې د دوړو هیوادونو ترمن د اړیکو د پیاوړتیا په اړه په ډیرو مسایلو خبرې وکړي او په خپل حکومتونو په فشار راوړي چې د دوړخیزو اړیکو د کېدو لپاره کار وکړي.
او په دې سره خاني شو چې مطبوع حکومتونه باید خپل وظایف ته متوجه شي او د بلخاوره باید یو بل په ضد استعمال نه شي.
د افغانستان دفاع وزارت د روغتیا د برخې مسؤلان وایي چې لا هم د جګړې له میدان روغتیایي مرکزونو ته د ملي اردو د ټپیانو په انتقال کې ستونزې لري.
مشکلات ما بعضن د قسمت تخلیه درم چې ما امبولانسای هوایی نه دانیم.
د بیزای شو او افغانستان ته په افغانستان کې دننه د بیزای شو او د هوا ته درستن شو افغان کډوالو پر ستونزو هم راپور لرو.
دولت زمونږ سره هیڅ هم راسته توسه نه کړی. نو دولت څنګه زمونږ د تقاضا ده چې زمونږ په حال دي ځان خبر کې ودی ګرځي چې دا ماجر وګی دي.
په سیمه ایزو او نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا یو مخکښ سناتور وای روسیا هڅه کوي چې اوکراین له اروپایي اتحادیې سره د همکاري له موافقې راوګرځوي. په کابل کې د پاکستان او افغانستان ګډ پارلماني پلاوی په خپلې ولسمه غونډه کې د دوړو هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د دوی پریکړې عملي کړي. د دې پلاوی ګډې غونډې د سیشن بې په ورځ پایل او نن دی و اته ویشت ماده ایز پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېدې. په پریکړه لیک راغلي چې دواړه پارلمانونه به د سولې د ټینګښت له تروریزم سره د مبارزې او اقتصادي پیاوړتیا په لارو چارو کې په لارو چارو کار کوي. د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوو د غونډو بهیر په 2016 میلادي کال کې پایل او تر اوسه دوام لري. ناجیه صافی په اړه نور حال راکوي. د ازادي رادیو اوري یو تخنیکی ستونزه و د په د افغانستان او پاکستان د ګډ پارلماني پلاوی د ورستې پریکړې په باب راپور د خبرېدو ته چمتو دی.
د سولې او امنیت د مسلې سربیره په دغه پریکړه لیک کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د دوړو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا لمنځول، د افغان کډوالو لپاره د یو منظم میکانیزم جوړول او د دوړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو کنټرول له نورو مهمو مسایلو څخه بلل کېږي. دغه تشمدیز پریکړه لیک د چهارشنبه په ورځ د دوړو هیوادونو د پارلمانونو د دوه ورځنۍ خبرو اترو وروسته خبر شو. د افغانستان د ولسی جرګې لمړي مرستيال میرویس یاسینی چې د افغان پلاوی مشري کوله وویل په دې ناسته کې دوی په بیلابیلو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. خغل یاسینی وویل چې د دې ناستی اصلي هدف دا و چې څنګه کولای شي د پاکستان پارلمان په خپل حکومت فشار راوړي ترڅو د دوړو هیوادونو موجوده ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
کانفرنس ډیر خو موږ د امنیت په موضوع، موږ د تجارت په موضوع، موږ د اقتصاد په موضوع، موږ حتی د اوبو په موضوع او موږ هغه فکرمندان او هغه خدشات چې موږ درلودو د ډیره وروړی په فضا کې سره مطرح کړ او په دې سره قانع شو چې مطبوع حکومتونه باید خپل وظایف ته متوجه شي، یو د بل خاوره باید یو بل په ضد استعمال نه شي. که جنگ په موږ تحمیل شوی دی نو مطبوع حکومتونه باید په دې کې چټک ګامونه واخلي.
نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان پارلمانونه به دغه موضوعات په خپل اجنډا کې شامل کړي او د ګډو ستونزو او خنډونو په حل لارو به بحثونه وکړي. د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاو د غونډو بهیر په 2006 کال کې پیل او تر اوسه دوام لري. په عین حال کې د پاکستان د پارلمان غړی او د دې هیئت مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ژمنه وکړه چې د دې جلسې پریکړه لیک به د پاکستان د پارلمان عمومي جلسې ته وړاندې کړي تر څو په دې اړه عملی ګامونه واخیستل شي.
دا ډیکلریشن به مونږ په خپل نېشنل اسمبلی کې او په سېنات کې پیښ کوو او مونږ د دواړو حکومت تا دا پاس کو چه دے کے چه اکم مونگا تجاوید ورکڑی چه پدے ماندے عمل درامدو کی او انشاءاللہ تعالی زی امید لرما چه پدے ماندے کو عملو شی ندر دوار ملکونو پمینس کے با خف ازا پیدا چه دلتا امنیت راشی پدے خطے کے امنیت راشی.
نوموړي همدارنګ د ډول غونډې مهمې وبللې او وویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو بله غونډه به په اسلام آباد کې جوړه شي. په عین حال کې یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي بیا وایي تر هغې چې د پاکستان استخباراتي اداره د ستونزې او ناامنۍ حل نه کړي د پاکستان د پارلمان دا ډول ژمنې به نتیجه ورنه کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د ماسي امنیت شورا ته ویل چې په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو انتقال پلان سره سم پر مخ ځي. یعنی کوبي شو غیر یقیني او تبجن حالت سره سره افغانستان په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي د ثبات راوستلو لور ته پرمختګ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په عین حال کې ویل چې افغانستان بالا هم د دې لپاره چې د بشپړ امنیت خاون شي او له سیاسي او اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي لږ تر لږه د یوې بلې لسیزې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ولري. زویل د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر له پلان سره سم پر مخ ځي، لکه څنګه چې زینو اټکل کاوه چې افغانانو ته د امنیتي مسولیتونو له انتقال سره به غمیزه پیښ شي. تر اوسه هیڅ ناورین نه دی لیدل شوی. هغه وویل چې افغان امنیتي ځواکونو سره له دې چې تلفات زیات شوي هغه سیمو کنټرول تر اوسه په لاس کې لري چې دوی ته سپارل شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په اورزګان ولایت کې یو وسلوال مخالف د انتحاري حملو له 1200 واسکټونو سره نیولی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس غوښتل د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ته دننه شي او هلته حمله وکړي. له ښاغلي صدیقي سره د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې په اورزګان کې د دوی د ننني لاسته راوړنې په اړه پوښتنه کړې. ښاغلي صدیقي په ځواب کې وویل
د افغانستان ملي پولیس یو تورست نیولې د ولس واسکټونه سره انتحاري واسکټونه دي او تقریبا 200 مليون دي چې دی جوړي او بیا دوی استفاده کوي پلارچار کې ځای پر ځای کوي. دا ډېر یو لوی دستاوردو او تاسو خبر یاست چې دغه واسکټونه د امنیت د خرابېدو په مخ باندې د دوی لخوا استفاده کیږي، خاصا په اورزګان کې او نورو ولایتونو کې دوی دا پلان درلود چې هلته چاودنې وکړي. نو دا ډېر یو لوی خبره د کورنۍ چارو وزیر هم خپله د توریزم سره مبارزې مدیر په اورزګان کې ورسره تلیفوني خبرې کړې او هغه ته یو فوق العاده ترفیع منظور کړې تر څو د مکافاتو مسله هم دلته باید مطرح شي.
کولای شي ووایي چې د دې موادو هدف څه و چې په کوم ځای کې دوی انتحاري حمله وکړي او زمن کې کوی چې دا نیول شوی کس څوک دی، طالب دی او بل وسلوال مخالف؟
دغه انفجاري مواد یا توکي چې دلته راوستل شوی وو په دې شک نسته چې دوی د اورزګان د ولایت، کندهار ولایت او نور ولایتونو شاوخوا د امنیت د خرابېدو په مخه باندې دوی استفاده کوي. تقریبا 1200 انتحاري واسکټونه دي او 200 مليونه دي چې دوی جوړ کړي وو په وشتې چې دغه ولایتونو ته انتقال سی او د ترنکوت مرکز ته دوی کوشش کوي تر څو د نن شي خو فضل الله خدای زمونږ امنیتي یا د پولیس ځواکونه دا کسي نیولې او خپل په اعترافاتو کې دا ویلي چې د مخالفینو سره لاس لري. نو اوس نور هم تحقیقات روان دي تر څو روښانه شي چې کوم مشخص ګروپ او مجموعه کې د طالبان او نور هغه مخالفین وسلوال ډلې دي چې د دې ولایتونو په نامه کلاس لري.
صدیقي صاحب، دغه واسکټونه او نور انفجاري مواد په کوم موټر کې ځای پر ځای شوي وو او که په کوم زیرمه کې زیرمه شوي وو؟
په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او دوی کوشش کوي دا کس چې فرنکوټ ښار ته دننه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویاند صدیقي سره په اورزګان کې د پولیسو د امنیتي ځواکونو د وروستیو بریاو په باب مرکه وه. ښاغلی صدیقي وایي چې امنیتي ځواکونو یو وسلوال مخالف د انتحاري حملو له ولسو واسکټونو سره نیولی دی. په همدې حال کې امریکایي چارواکي د یو روسي د محاکمه کولو په فکر کې دي. دا روسي چې په اتیاومه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل په مهال له روسي ځواکونو سره افغانستان ته استول شوی و، شاوخوا شپږ کاله پخوا د طالبانو په ګټه په جګړه کې ونیول شو او اوس د امریکایي پوځیانو په توقیف ځای کې ساتل کیږي. د موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونه د یو روسي چې د طالبانو لپاره د جګړې په مهال نیول شوی دی او اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په اړه کې بندي دی پر محاکمه کولو غور کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ ناوخته په یو راپور کې وویل د ولسمشر باراک اوباما حکومت غواړي چې د پوځي کمیسون په وسیله د روسي محاکمه کړي. د دغه روسي په اړه چې ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په قول د هغه نوم ایریک حمیدولا شوډلې زیات معلومات نشته. ویل شوی چې ایریک حمیدولا په اکیم میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي پوځیانو سره افغانستان ته راغلی و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په قول لیکلي چې ایریک حمید الله د 1582 کلونو ترمنځ ښکاری او باور کیږي چې په 2009 میلادي کال په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو په څو حملو کې لاس لرلی دی چې په نتیجه کې امریکایي پوځیان یا وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دي. نوموړی باګرام ته نشي د امریکایي پوځیانو په پوځي توقيف ځای کې باندې دی. د ورسپانې د راپور لمخې حمید الله په 2009 میلادي کال د افغانستان د حکومت پر وی سرحدي پوسټ د حمله په محل لټپی کېدو وروسته ونیول شو. واشنگتن پوسټ وایي چې شاوخوا 15 ډیر شتاسي باندې شته چې د نورو هیوادونو اتباع دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گونده هواد پاکستان و گوره چمده مفتن
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
په دې پروګرام کې هم سبا د افغانستان د امنیتي وضعیت، د امنیتي مسؤلیتونو، د انتقال د بهیر او د غرض د افغان امنیتي ځواکونو د ولتیاو پر مسلو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپله پوښتنه له میلمنو مطرح کړئ او خپل نظر هم د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم د افغان ځواکونو د ولتیاو په مسله کې تم کیږو. د افغانستان دفاع وزارت د روغتیا د برخې مسؤلان وایي چې دوی لا هم د جګړې له میدان څخه روغتیایي مرکزونو ته د ملي اردو د ټپیانو په انتقال کې ستونزه لري. دوی وایي که چیرې دا ستونزه حل شي ملي اردو سرتیرو تلفات به هم ورسره کم شي. د ملي اردو سرتیری هم په وار وار دا انتقاد کوي چې د دوی یو شمېر ټپي ملګري د امکاناتو د نه موجودیت له امله د جګړې په میدان کې ساه ورکوي. په اړه نور حالې د قسم سولمل په راپور کې.
د جګړې له میدان څخه د ملي اردو د ټپي سرتیرو د انتقال لپاره د هوایي امبولانسونو نشوالی لا هم یو ستونزه ده چې د دفاع وزارت روغتیایي برخه ورسره مخامخ ده. د دفاع وزارت د روغتیا د څانګې رئیس عبدالقیوم توتاخیل د ستونزې ته په اشاره د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی اوس یوازې په څلور ولایتونو کې د ملي اردو د ټپیانو او ناروغانو د تداوي روغتونونه لري. ښاغلی توتاخیل ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې تر پخوا د دوی روغتیایي امکانات ښه شوي، خو بیا هم د ټپیانو په لېږدولو کې ستونزې لري.
مشکلات متي تخلیه درم چرما امبولانسای هوایی ندانیم
د تخلیه په برخه کې ستونزې لرو. ځکه چې موږ هوایی امبولانسونه نه لرو. په هر هغه ځای کې چې جګړه وي طبیعي خبره ده چې ټپیان هم وي. په هرې هغې سیمې کې چې ځواکونه انتقالیږي هلته ترافیکي پیښې هم کیږي. د ستر درستیز د قومندانۍ په چوکاټ کې اوس زر بسترونه شته. موږ په کندهار، هرات او مزار شریف کې 200 بستریز روغتونونه لرو او ډېر ژر به په ګمبیري او پکتیا کې هم 200 بستریز روغتونونه فعال شي.
دی وایي ډېر ژر به حکومت د ملي اردو روغتیایي برخې ته په طبي وسایلو مجهز دوی امبولانس هلیکوپټري وسپاري. د دفاع وزارت روغتیایي مسؤلان دغه راز وایي چې دوی له روغتیا وزارت سره هم په تماس کې دي څو په ملکي روغتونونو کې د ملي اردو د سرتیرو لپاره د درملنې امکانات برابر کړي. دوی وایي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د 14 ولایتونو په ملکي روغتونونو کې د امنیتي ځواکونو لپاره دا امکانات جوړ کړي څو په اضطراري حالاتو کې د ټپي سرتیرو درملنه پکښې وسي. تر دې وړاندې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هوایي امبولانسونو د نشتوالي له امله د ملي اردو یو شمېر ټپي سرتیرو د جګړې په میدان کې سا ورکوي. خو ښاغلی تو داخل وایي چې د دې مرکزونو په فعالېدو سره به د امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د ملي اردو د سرتیرو تلفات کم سي.
موږ د ځواکونو د تخلیې درملنې او په اضطراري حالاتو کې په ګډه کار کوو چې په 14 ولایتونو کې 14 روغتونونه په پام کې نیول شوي چې په هغو کې به 10 تر 20 بسترونو پورې تل فعال اوسي. پوځي او ملکي ډاکټران به په ګډه کار وکړي. موږ د ملکي ناروغانو درملنه هم کوو او هغوی هم د پوځي ځواکونو ناروغان اخلي.
د دفاع وزارت د روغتیا د برخې مسؤلان همداراز وایي مرسته کوونکو هیوادونو ورسره د 2 سیارو روغتونونو ژمنه کړې چې د هر یو بیه به $1,000,000 وي. تر دې مخکې بهرني ځواکونو د جګړې له میدان څخه د ټپي افغان سرتیرو په انتقال کې مرسته کوله. اوس مهال د دفاع وزارت د روغتیا په څانګه کې شاوخوا 10,000 ډاکټران، نرسان او روغتیایي کارکوونکي کار کوي. خو څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د نورو تجهیزاتو تر څنګ باید د هغوی روغتیایي امکاناتو ته هم ډېر پام وسي.
تاسو لا پیغامونه نه
زه خالد خبر کوم د ویس دوله سالینا زمونږ دغه وزیر دفاع دا خواهش دی چې د ملي اردو ته زمونږ سربازانو ته سیم او روسي سلام ورکړي. زما غوښتنه د دفاع د وزیر څخه ده چې زه د خوراک ولسوالۍ څخه کوه خبره کوم چې زموږ ولسوالۍ ملي اردو نه لري، ډېره بې امنه ده. نو دونه بې امنه ولسوالۍ په نن وخت کې په ډېرو ولسوالیو کې هم نشته، باید موږ ته ملي اردو راکړي.
د افغان امنیتي ځواکونو په اړه د څو تنو نظرونه مو واورېدل. نن د دسمبر 13 د مهاجرت نړیواله ورځ ده. ورځ د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د احصایې له مخې سره لدی چې په وروستیو 10 کلونو کې د 5,200,000 په شاوخوا کې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. تر اوسه 2,200,000 په ګاونډیو په تیره بیا پاکستان او ایران کې اوسي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو له څانګې سره د مهاجرینو د بیرته راستنولو او میشت کولو لپاره د ملي ستراتیژۍ طرحه اوس جوړه کړې او د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته استولې. رحمت الله افغان په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانان تر بل هر ملت ډیر مهاجر لري چې د ملګرو ملتونو د ورستۍ احصایې له مخې د نړۍ په هرو 4 مهاجرو کې یو افغان دی. افغان چارواکي وایي چې په هرو 25 افغانانو کې یو مهاجر دی او په هرو 100 افغانانو کې 25 راستنه شوي کډوال جوړوي. ایران او پاکستان د تر ټولو ډیرو افغانانو کډوالو قربان دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دقیقاً له 1301 کال نه وروسته چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړ شو، تر اوسه 15.5 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې ډیری له پولو سره په نږدې ولایتونو کې میشت شوي. هغه کډوال چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ډیری په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې میشت دي، او همدارنګه هغه کډوال چې د ایران اسلامي جمهوریت څخه راستانه شوي ډیر یې په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي.
هغه زیاته کړه اوس مهال د نړۍ په 3 هیوادونو کې 6 میلیونه افغان کډوال اوسیږي چې د هغې له جملې څخه 1.1 میلیونه افغانان په پاکستان کې، څه کم 1 میلیونه په ایران کې رجستر شوي دي. خو په یادو شویو ګاونډیو هیوادونو کې څه باندې 1 میلیون افغان کډوال په غیر قانوني توګه د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. افغان چارواکي وایي له 1401 کال راهیسې تر 1408 کال پورې افغانان په کتلوي ډول هیواد ته راستانه شول، خو له هغه وروسته یې لړۍ سسته شوه. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستنه شویو مهاجرو ډیره برخه خپلو سیمو ته نه دي تللي، په ښارونو کې دېره شوي دي او ځینې یې د بې ځایه شویو خلکو په نوم شپې ورځې تېروي. چارواکي وایي د راستنه شویو کډوالو 40% کې په خپلو ځایونو او 80% کې په لویو ښارونو کې میشت سوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپلو اصلي مینو ته نه دي ستنه شوي، ډیره یې په کابل، هلمند، جلال آباد، هرات، مزار شریف، کندهار او کندوز ښارونو کې میشت سوي دي. دوی وایي چې یاد کسان د نامنیو، بیکاری او وچکالۍ له امله خپلو سیمو ته نه دي ستنه شوي. ویل کیږي چې اوس مهال په کابل ښار کې په 14 ناحیو کې 15,000 بې ځایه شوي کورنۍ هم اوسیږي. یو این ایس سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په نړۍ کې اوس 25 میلیونه خلک کډوال دي چې له هرو څلورو څخه یو تن افغان دی. د دې ادارې ویا نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې بیلابیل عوامل د دې سبب شوي چې زیات افغانان هجرت وکړي. د راپورونو له مخې هیواد ته لستانه شوي افغان کډوالو څخه یو شمېر یې بیرته هغو هیوادونو ته ستانه شوي چې ورڅخه راغلي وو. نادر فرهاد د دې کډوالو د بیرته ستنېدو عوامل داسې په ګوته کوي.
دا منو چې یو شمېر هغه افغانان چې هیواد ته راستانه شوي وو بیرته هجرت کړی او پاکستان ته تللي دي. په افغانستان کې دننه د امکاناتو او سرپناه نشتوالی، صحي اوبو ته کم لاسرسی، بیکاری، په ځینو سیمو کې ناامني، دا هغه عوامل دي چې یو شمېر افغانان له خپل هیواد تښتي او بیرته نه راستنېږي.
د افغانستان حکومت وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری سره په ګډه د کډوالو د ستونزو د حل او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د ملي ستراتیژۍ طرحه جوړه کړې او د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته استولې ده.
کابل هم یو له هغو ښارونو دی چې بې ځای شوي او راستانه شوي کډوال پکې ستونزمن ژوند مخ ته وړي. د کابل د کډوالو د کمپ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د چمن د ببرک د ماجرونو د کم نماینده یم. ته اوس پورې موږ ته څوک راغلی نه دی چې زموږ پوښتنه وکړي. نو دغسې ماجر دی چې تاسې خپل حالات نه نږدې ووینئ، وی ګورئ په کورونه نه بځئ، د کورونو معلومات وکړئ، د ماشومانو دی وکړئ چې ماشومان په څه حالت کې دی، زموږ ژوند په څه حالت کې دی. ماشومان مو دغه دی ویني چې ګوره لڅې پښې جامې نهشته په تن کې، مکتب صحیح نهشته، وبای صحیح نهشته، خوراک پوشاک صحیح شی نه لري. دولت زموږ سره هیڅ مرسته ته وسه نه ده کړې. نو دولت کنه زموږ دا تقاضا ده چې زموږ په حال دې ځان خبر کې ودی ګرځي چې دا ماجر وګې دي
راد زو د جنگلي څخه نه دا لاک ماکو دا کوش دغه شهر راوړو بل شی نه لرو. سهار وزو ته ماښام پورې زو یا 500 روپۍ یا 100 روپۍ کار کو په دا مارکیټ کې. زموږ زندگی دغه ده، مطلب نه لرو چې دا زموږ الکان درس وغوي. دغه یو ملایم ماچد لرو هغه هم نن سبا نړیږي. دغه زموږ مشکل دغه ده چې د خدای او د دولت غواړي چې موږ ته رسیدګي وکړي. اوبه دلته دا دې راوړې په 100 روپۍ رانیسو. اوبه نه لرو چې دغه زموږ الکان مړ سو ګناه ده دغه دولت په غاړه. پر روز کال 14 نه پاره دلته مړ سو د یخت لاس.
موږ دلته دغه ستونزې لرو چې دلته حیوانان ټول روپ وسیدي، تعلیم نه پاتې دي. بل کوم ځوانان چې دي هغه ټول په لوپری باندې اخته شوي، ځکه په لوپری باندې اخته شوي دي چې کار وزګار نه وي، مجبورې بیکاری نه بوسي. دوی په یو لوچکه یو لوپری باندې شروع کی. منګم شکر دې د خلکو غونې انسانان یو. منګم دا چې خز ژوند خو کیږي، منګ د حکومت هم خېګړه غواړو. د حکومت سره په ټول عمر کې منګ همکاري کوو، خو حکومت سره دې منګ سره همکاري ونه کی، منګ ته نظر ونه کی، منګم حکومت ته کوم نظر نه لرو.
ای کابل د چمن ببرک د کډوالو د کمپ یو شمېر اوسېدونکو چې خپل ستونزې بیانولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي دي چې په کابل کې به په 500 بې ځایه شو او راستنه شو کورنیو ژمنۍ مرستې وویژي. خو د چمن ببرک د سیمې اوسېدونکو وایي چې تر اوسه پورې دغه مرستې دوی ته نه دي رسېدلې. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، امریکایي سناتور جان مکین وایي روسیه هڅه کوي چې اوکراین له اروپایي اتحادیې سره د موافقې له لاسلیک کولو را وګرځوي. جان مکین له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیسو په ورکولو کې په سخاوت مشهور نه دی. روانه تفصیل اوروي.
امریکایي سناتور جان مکین چې تازه اوکراین ته سفر کړی دی او په کیف ښار کې له اروپایي اتحادیې سره د همکارۍ د موافقې د لاسلیک له پلوي مظاهره چانو سره کتلی دی، وایي داسې ښکاري چې روسیه هڅه کوي چې اوکراین له اروپا سره د همکارۍ تړون لاسلیک نه کړي. سناتور جان مکین اوکراین ته د روسیې د 15 میلیارډ ډالري پور ژمنې ته په اشاره وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیسو د ورکولو په سخاوت مشهور نه دی.
I think the Russians are trying to keep Ukraine from joining the EU.
تصور کوم روسیا غواړي چې اوکرين له اروپای اتحاد لري کړی. د ائتلاف یو مشر ارسنی یاتسینوکو ویل وریا پنیر یوازې په تلکه کې موندل کېږي شي. زه فکر کوم چې د خبره په ځای ده. ښاغلی پوتین په سخاوت مشهور نه دی.
Giving away things.
سناتور جان مکین اوکرين ته د خپل سفر په لړ کې د اوکرين له چارواکو او د حکومت له مخالفانو سره ولیدل او د کیف شار د آزادۍ په چوکۍ د حکومت مخالفانو په یو لاریون کې وینا وکړه. سناتور مکین له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له اروپای اتحادیې سره د اوکرين د یو ځای کېدو د موافقې په ګټه د لسګونو زرو اوکرينیانو مظاهرو پرې اغیز کړی دی. جان مکین وایي چې د اوکراین د خلکو اکثریت غواړي چې سویه یې له لویدیځوالو سره یو شان شي. جان مکین وایي د امریکا متحده ایالاتونه د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د مظاهره چانو ملاتړ ته دوام ورکوي او د اوکراین راتلونکی به د دغه هیواد خلک وټاکي.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خلاصه یې راډیو سره اوسه ورستۍ نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. سید سمیع عباس وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر نوریاس نوری. شما خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 دقیقه شام است. با عرض سلام دوباره و آرزوی پیروزی و سلامتی شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه